Das Gelot daran, das Ereignis, Parknis.
د او د پاکستاني طالبانو د مخکيني مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خموګول د چوخ په تیرې دوه سر غزل هم د چوکاټ چې تغیر پیراغه په موضوع له حسبه
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیګو.
لغوندې خو عورت ډیر بدرتن وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک پدرته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم ران غخته. خدای دانو څنګه ویر شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته غوښیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په هکله د پوهاوي ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوي ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبریال د خبر له مخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل، د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په باره کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوو چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پراختیا ومومي. هغه زیاته کړه، له هغو زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو، د محور د حقوقو د پراختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شوه چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنې صابۍ د عیناکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر آژانس خبریال د خبر له مخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقا نوري، د کانونو او پټرولیم وزارت او د عیناکو د مسو د کانو محافظت غونډ قومندانې استازې هم حاضر وو. څو تنو د عیناکو د مسوکان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عیناکو د مسوکان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عیناکو د مسوکان د لرغون نو آثار د ساتنې له مسولینو سره خپل ماتړ او همکاري څرګنده کړه. حسنې صافی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عیناکو د مسوکان په ساحه کې کیندنې له 1928 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري، چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عیناکو د مسوکان په پروژه کې د سیمې صنعت 1400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 15مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 15مې څخه د تل تر 8مې پورې د هیواد په مرکز ولایتونو کې دوام کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته وکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوې موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
پوتک صاحب، په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبر ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانې دلم چې دا کتاب مې را ټول کړلو د د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځای کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستې دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی په همدې شکل باندې، د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علماو او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چې راټول کړي دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي، یعنی د ده د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بېلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې زموږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاته شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې ده په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډېر کار کړی دی، چې د هغو څخه یې مثلا یوه نمونه د ارزاني خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې یې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه ده کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو وکړو دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسې چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې هم راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شی ښه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په هغو باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټولو ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دوی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي، یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه د شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، په هر څه کې چې باید راټول شي. نو وروسته د خوښي څرګنده کړله، ما ته د په دې باندې وینې ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسېدلی دی، ټولو خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله الته اوس او ماسټریب کې اخیستل کیږي، یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، وینې عملته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه هغه خپله څانګه پښتو څانګه داسې بلی لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما دپاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زحمت وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کور ده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسالې وکړ کې چې ناو لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو کې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس لنمون راخستی، چې ولس ورته څویل دي امغه نمونه موږ هم ورکړی دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د تنوم ورکی د کم خکاری اوس بیل گئی. سروک استانوم نه ده، د خپل ولس ورته ویل دي دا سروک دی، سر نه خسته دي. کنه معنا دا چې د درې مصری ویل شوی دي، اغه نو ورسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقي کې ټپه ورچولې دي و سر خبرګی کړی دي. سروک اغه سر نه خسته ده، نو می ورته ورکړي لنډي ټپه او همدارنګه مصرا، دا اغه نمونه دي چې دا موتانه دی ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولی، په بل سیمه کې لنډۍ بولی، په بل سیمه کې مصره بولی، او کداش کوم بل نوم هم ولري او لري به. او دا په لنډۍ کې هم دو دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوی دي. همدارنګه بابولالی، دام تانه دا ورکړي، دن تان دا ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خواغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې اغه ولس ورکړي دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبيات راغلي.
همدا زه وسم رازم هم دیتم کنه. یو خود دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب مونږ ورته وایو. اغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی، او اکثرا وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږه فرق دی، هغه غاسي نوی. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي. د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغه شراغلي دي. همغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخستی دي او بیرته بیا په سوچ نه کړی یا کار کړی نه دي. قصیده هم داسې درواخله، رباعی هم داسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا دغه په څیر نه دی. وزر ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلي. او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلي. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری.
دا د په برابر
ده، قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوای او غوري زدا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی د اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. کو وسوک جګیږي هغه سی قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا د سده چې په واغ د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سیږي. په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول، خلکو بیا وخت نه لري چې د سیوګدی وګدوګد شیرونه واوري او وي. او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده. ورور پاکي نو وخت درامنسه شو، د تغزل بر خرابې لشو. دا غزل او غزل کې ټول استایل وي، شروع په ستایلو باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و د تغ غزل تن رامنځته شو یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو په پښتو ادبیاتو ته چې راشو له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي دا فقط هغه اوږده نظمونه دي
دې ته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ استادان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي راځئ چې دې ته بوللی وایو دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي راځئ دې ته بوللی وایو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نشي کولی توپیر نشي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
له منځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده که نه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدو چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلوي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه
ولې نشته دا خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه هیڅوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نومورې ښه څه چې د هغې نه راغلي مونږ ته که نه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډوډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نومونې نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځئ اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه و کټګوري زموږ استاسې
کلاسفیکیشن باید ادیبانو
کې مثلا ګوره زه اوس وایم که نه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بېل د دې کټګوري اوس تا کار دی بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا د هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نه شي اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي
مسؤول مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو هغې یو نتیجې ته ورسي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته
شاعر کې د یوې ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولي د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو
فنکار.
افغان صاحب په دې خمو ټول پیګو چې ته لوطن لری پردیس څومره وخت کې چې موسیقي ته د مخه کړی ده؟
زما خو ډیر وخت کېږي چې موسیقي ته مخه کړی، زما شومو مې چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کېږي، تقریبا اولس کاله کېږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی، موسیقي مې شروع کړې ده.
اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به موږ کوله، دا خې سندرې نو هغه به وړی لیلو سهار دې شمال لګي ولن پانی ریږي.
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادې؟
وړی نه یادې، چې ما خو ډېر خسته یادونه دي په سندره کې. هغه به پلار ویلې ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان په ټي وي باندې کتنو، هغه سندرې نه ډېر متاثر شوم. بیا ډېر خوهېدل هغه به ځان سره بیا زمزمه کوله. هغه نه شوق
ته موسیقي په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي کنه؟
هو د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول وایم، کالج نه ګریجویټ شوم. او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم، هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقي ملرو ده، چې میوزیک کلاس به ریته ویل. چې هغه په های سکول کې چې زه ومن هغه وخت کې داسې و چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک، هغه یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و په هغه کې دا کریډیټ موږ اخیستی وو، او هم ویسترن میوزیک مې هم کړی.
ویسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړي، له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی، د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه؟
د پلار خو ډیره لویه مرسته وه. د پلار خدای مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو. نو د هغې په شوق باندې موږ ویل چې یاره داسې ګانه موږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې موږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه رو 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 رو. بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې معنی چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي، سرقم طرز ویلی شي، سرنګې موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ لا هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار یې ستاسي. او د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې زما یاد شو دغه دا خبره، اوس چې هغه ماته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم دی، خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم، یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسو د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله هم نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یو مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل، او استاد شاولي شته، خدای دې ژوندی لري. او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده.
ستاسو نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کې ما سټډي کړی دی، یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغه وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی. دا اولنی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته. نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدی دي، د خاطر افریدی دي، د ساحل افریدی دي، د ساحر افریدی دي، د ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډیر شاعران، ډیر ډیر لوی لاره پاتې ده ماته.
او دېون کې به ستاسو د زمزمې په تمه یې څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داسته.
لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوګ بدر ته وایم ډیر سمې پزړه کی دی لوګ بدر ته وایم لغوندی خوا عورت ډیر بدر تنه وایم
دایونه کلام به ان شاء الله
انسانی ژوند بیلابیل شی به خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوي شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانا
پوینو سور پسرلی ماشومان په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادی حاله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنگ یې وتښتید ټوله ورپیده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولی د باغ له کونج نه نبیلا را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندي لارې کړې وې وایي ادی د درنه جار شي دا چا دا همی ولی ولی په دې څه بلا راکته شوی و نبیلی به واره چغی وهلی دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ نو ولی ادي هسي دروغ وای ما ورته وویل چې ګلان مشکوا او دې راش کول د لاسم لرګي خطا شو او د دې سر پر ولګي توار وکړه سور بزوړه کا پلار خو به دې راشي کنه سور ساری ادي ژر لخپلې ملانا سور د سمال را خلاص کړ او د نبیلی سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوا په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستي وي بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو موچی اخیستې هلته په کټ کې سور ساری ادي او نبیل یو ځای پرتی وي د کټ لاندې د اوبو سور منګوټه یې خې وو په ویالې کې نری نری اوبه روانې وي بیز بیزه کوي ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولی وو کله په اوبو ورغټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالی وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیسته و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سرسری ادی د دروازې له در سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلی بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرید. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه، په یوه شیبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سور سری ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بېدمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندان احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښتی، ملتیا مو وکړئ.
ورېښمین خیال.
پدې خاور کې مین یو گناهګار دی، پدې خاور کې مین یو گناهګار دی. هلته مین په سپېڅلو کاڼو تلی، دلته لا هم مینان په کاڼو ولي، هلته لا هم یو مین دویم بادشاہ دی. دلته اوس هم معشوقه پردو کې پټه، هلته اوس هم د مین په خوا کې اوسي، دلته مینې ته په سپکه کتل کیږي، هلته مینه ده له هر مقام لوړه، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دی، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دی، دلته اوس هم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوس هم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه، دلته وسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران زه جدای ملتا، او تله مان وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه ملتانه، یم لری زه لتا او تله مان. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران زه جدای ملتا، او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه زه خفه ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودې او شوې دارش نه تماشا عاشق کوي د فرش يا خدایا 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 دا وطن مې د خدایا د مخ نه جوړ کا يا سيال خي وګراو يا جانانا مصورا
ستاسو رایا ستاسو حق
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره